بله سید سمیع عباس تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حد ته نه دی رسېدلی چې لویې جرګه راوبلل شي. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان له عراق وروسته د تروریزم دوهم ستر قرباني دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پنجاب د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي. ایران پورې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یې ولایحه تصویب کړه چې په هغه کې ګرجستان، اوکراین او مولداویا ستایل شوي چې اصلاحات راوستې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
آخرین حکم ریاست جمهوری نشر شده در حکم آمده
با. جمهوری ریاست وروستای امر کړی. په دغه امر کې ویل شوی چې د هغه فیصله او غوښتنې له مخې چې د لړم په 28مه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبره کړه، د دې کمیسیون څخه د نجیب الله احمد زید لری کېدو لارښوونه شوې تر څو مربوط بنسټونه یو بل تند د کمیسیون د غړي په توګه جمهوری ریاست ته معرفي کړي. نجیب الله احمد زین نجدی کال مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی و. د پرون ادعا کړې و چې یو شمیر کمیشنرانو د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د دې د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو څخه 15 کمیشنرانو په یوه لیک کې غوښتي دي چې د دغه کمیسیون له ریاست نجیب الله احمد زین لرې شي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه اختلافات په داسې حال کې راپورته شوي چې د انتخاباتو یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات دي چې ټاکل شوي د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره شي په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کونړ او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت بشپړ لارښوونه کړې ده که چیرته پر پوستي یا پوځي مرکز ډزې وکړي یا تیری وکړ کوم قطعات چې هلته دي هغوی د مرکز له اجازې پرته حق لري چې ځواب ورکړي. له تیرو نږدې څلورو ورځو راهیسې د کونړ او ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له لورې د توپونو او د درنو وسلو ډزې کېږي. په کونړ کې د دې ډزو له امله نږدې 200 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د افغانستان حکومت وایي چې موضوع یې د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ځواکونو متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو سره شریکه کړې ده. همداراز د بهرنیو چارو د وزارت له لارې له اسلام آباد سره په تماس کې دي چې ژر تر ژره د ډزو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایه رئیس سبا په کاناډا کې د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په یوې نړیواله امنیتي غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه په کاناډا کې د اودینې نړۍ د 300 هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون پکې کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ له کابل د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړه او هلته د امریکا او ملګرو ملتونو له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. اجرایه رئیس بل امریکا کاناډا ته ولاړ چې او د هالیفاکس په نړیواله غونډه کې به برخه واخلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي. ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د وژل شوو کسانو عمرونه د 1830 تر منځ دي. د دوی له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې له لنډې فاصلې پرې ډزې شوې دي. د چارواکو په وینا د هغو اسنادو له مخې چې له دوی څخه ترلاسه شوي ټول قربانیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو چې غوښتلې د ایران او ترکیې له لارو اروپا ته د کار لپاره ولاړ شي. شي. تر اوسه هیڅ ویډلې د غوژنو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو بلوچ بلتون پالو په تیرو وختونو کې په دې سیمه کې پر پنجابیانو حملې کړې او داعش هم په دې سیمه کې فعال دی. په بلوچستان کې په یوه بله پیښه کې چارواکو د پولیسو د یو افسر پر موټر د وسلوالې حملې خبر ورکړی چې دغه افسر میرمن، زوی او یو لمسی یې پکې وژل شوي دي. د دغه افسر یوه 4 کلن لمسی له دې حملې روغه پاتې شوې ده. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداویا ستایل شوي چې اصلاحات راوستي دي. په لایحه کې د پخواني شوروي اتحاد د دغو دریو جمهوریتونو په اړه ویل شوي چې تر غور لاندې دي څو د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ لایحه کې همداراز راغلي چې پر روسیې باید ګډ فشار راشي تر څو د اوکراین د ختیځ د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا او ترانس دنستر لانجې هوارې کړي. د روسیې ولسي جرګې یا دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهر پیسې ترلاسه کوي. څو ساعته وروسته تر دې چې پرون دا قانون تصویب شو، د روسیې عدلي وزارت د آزاد اروپا ازادي راډیو لږ تر لږه درې خبري څانګو ته خبرداری ورکړ چې د نوي قانون له مخې به یو لړ بندیزونه پرې ولګول شي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې دا په روسیه کې د رسنیو د ازادۍ لپاره سخته ضربه ده. او روسي پوځي چارواکي وایي روسي الوتکو له اوږده سفر وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. د پوځیانو په وینا په دې بمباري کې شپږ الوتکو برخه واخیسته چې د روسیې له خاورې والوتې، د ایران او عراق پر سر تېرې شوې او د سوریې په دیر الزور ولایت کې بمونه وغورځول. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حد ته نه دی رسیدلی چې لوی جرګه راوبلل شي.
در قانون صراحت داره که لوی جرگر در چه حالات حکومت میتونه فرا بخونه که ما فعلا در اون مرحله نیستیم.
د یوې نوې سروې له مخې افغانستان له عراق وروسته د تروریزم دوهم ستر قرباني دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک د څانګې تړل کېدو خلک په تېره بیا دولتي مامورین او د امنیتي ځواکونو غړي د تنخواو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دومره ماشي موږ شتانه چې موږ کرایې په کوچه خوسته راشو هغه په هوټلو کې وخورو چې کومه ګردیز نه راوړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې د ژمي لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات اوریدلی شئ.
د وړي دوه میاشتې بیا $1000 وباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې اچي لمر ته کښتې کوي.
بل د اساسي او بشري حقونو پروګرام کې به د عادلانه محکمې په اړه واورئ. ازادي رادیو اورې. په افغانستان کې د لوی جرګې د رابللو مسله په دې وروستیو کې توده شوې او حکومت هم ورسره مخالفت کړی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي لوی جرګه د اوسنیو روانو ستونزو حل لاره بللې ده، خو ارګ وایي چې د اساسي قانون له مخې د دې جرګې د راغوښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې درې څلور لوی جرګې رابلل شوي وي. احمد شیبری نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې لوی جرګه د اساسي قانون له مخې یوازې حکومت راغوښتلی شي. ارګ وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د لوی جرګې د رابللو لپاره اعلانونه خپره شول. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لویې جرګې د مخنیوي لپاره اعلامیه خپره شوې ده. دا د حکومت صلاحیت دی چې لویه جرګه راوغواړي. ترکیب او میکانیزم د افغانستان په اساسي قانون کې ډیر واضح دی، نو د دې لپاره چې حکومت د ځینو کسانو مخه نیولې وي چې دا سیاسي کوي اعلامیه یې خپره کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې وروستیو کې ځینو افرادو او حلقو د لویې جرګې د رابللو اوازې خپرې کړې دي او همدارزې د هیواد ځینو ولایتونو ته خپل افراد او اشخاص استولي دي چې هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي، بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دي. شاه حسین مرتضوی زیاتوي چې حکومت د یو شمېر کسانو له لوري د لوی جرګې د جوړېدو هڅو ته اندېښنه نه لري.
ما چې نگران نیستم نهادهای قانونی
موږ هیڅ شي ته اندېښمن نه یو. قانوني بنسټونه شته. هغه څه چې د لویې جرګې په اړه شته په قانون کې څرګند دي چې حکومت په څه ډول حالتونو کې کولی شي چې لویه جرګه راوغواړي، او موږ اوس په هغه مرحلې کې نه یو. او د لویې جرګې رابلل د حکومت واک دی، نه د افرادو او اشخاصو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د تلې په شلمه یوې غونډې ته په کابل کې څرګنده کړه چې له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. د ښاغلي کرزي په وینا په دې جرګه کې باید طالبان هم برخه واخلي. البته پخواني ولسمشر دا خبر هم کړی ده چې دی د جرګې د راغوښتلو صلاحیت نه لري، خو د جرګې د جوړېدو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزي په وخت څلور لویې جرګې رابلل شوې وې.
و امروزه چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان وضعیت هغه حتی نه دی رسېدلی چې لویه جرګه راوبلل شي. د لویې جرګې د دایرېدو مسله په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو بیا توده شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی د ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شو. د جمهوري ریاست ویاند شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست امر ورکړی دی. دا امر هم د هغې فیصلې او غوښتنې له مخې شوی چې د لړم په 1 یعنې څلور ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې وه چې د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د ریاست لري شي. جمهوری ریاست وایي چې د دغه امر په اساس د کمیسیون څخه غوښتل شوی چې یا نور بنسټونه د یو بل تن د دې کمیسیون د غړي په توګه جمهوری ریاست ته معرفي کړي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه لانجه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو په باب شک کیږي چې آیا هغه به په خپل وخت ترسره شي که نه. د دې موضوع د لاسپینوي لپاره همدا شیبه له کابله د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر د ټلیفون په لیکه د سپینغر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. سپینغر صاحب، د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې څه روان دي؟
په تاسف سره موږ سم ډېر اندېښنه لرو چې کمیسیون کې چې څه روان دي هغه نه ډېر قانوني دي او نه د دغې مملکت مصلحت په اساس دي. تر ډېره حده دا په ډاګه کوي چې په تاسف سره سیاسي سلیقې کارول کېږي او مدیل مالا اوس د روستې کم اقدامات هم چې شوي څومره چې ورته ګورو ډېر واضح نه دي. هغه رقم چې خلک توقع کوي چې د قانون د مخې نه یا د مسلحت د مخې نه واضح اوسي.
سپینغر صاحب، نجیب الله احمدزی پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش په یو شمیر کمیشنرانو فشارونه راوستي وو چې د ده پر ضد یو لیک ولیکي او هغه واستوي او په هغه کې د ده د ریاست د ګوښه کېدو غوښتنه وکړي. آیا دغه د ده ادعا د دې سبب شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ریاست لرې شي؟ په دې ریاست کې چارواکي واقعا لاسوهنه کوي؟
تاسف سره که د کمیشنرانو د غوراوی مرحلې ته لاړ شو او هغه وګورو داسې ترسره شوه چې په تاسف سره سیاسي ډلې چې په حکومت کې حاکم هم دي دو وتوانېدل چې خپل افراد د کمیشنرانو په حیث کمیسیونونو ته معرفي کړي. په دې ده چې وخت کمیشنران د سیاسي سلیقو یا د سیاسي ډلو د خوا نه تعین کېږي هغه د کمیسیونو په چارو کې هم په مختلف شکل مداخله کوي او د دغه ډلو ترمنځ بیا په داخل د کمیسیونو کې هم رقابت رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې چې په کمیسیون باندې کم تورونه وو چې دی ډېر کمکاره دی، لازم پلانونه نه لري، د استخدام په پروسه کې، د تدارکاتو په پروسه کې، همداسې په نورو تخنیکي برخو کې، موږ چې هم دا سوالونه کول لیدلم چې خپل د اختلافات په داخل د کمیسونو کې سبب کیږي د کمشنرانو ترمنځ دا پروسه مخکې لاړ نه شي. او د دغه لامل همدغه د کمیسون نه د باندې سیاسي مداخلې وې چې یو سیاسي ګروپ یو ډله کمشنران هڅول او حمایت یې کاوه او بل نورو سیاسي ډلو بله ډله. نو طبیعي ده د یو داسې وضعیت منځته راوړ چې رئیس جمهور هم مجبوره شو په دې خاطر باندې چې دغه کمیسون یو سرنوشت معلوم شي. دغه رئیس چې په ده باندې د بل ډلې کمیشنران د خوا ډېر اتهامات ور لرې کړي.
سپینغر صاحب، د تاسو چې د انتخاباتو د پروسې اوږده تجربه لرئ، آیا د انتخاباتو د کمیشنرانو د اکثریت کمیشنرانو په غوښتنه یو څوک د دې انتخاباتو د کمیسیون د مشرتابه پلاوي څخه لرې کېدای شي؟
البته که دا غوښتنه د قوانینو په رڼا کې وي او لازم ثبوتونه او اسناد مدارک او شواهد موجود وي چې ګوندي یو کمیشنر که رئیس وي یا بل کمیشنر وي، یا یې د قانون نه تخلف کړی دی او یا هم د داسې اقدام کړی دی چې هغه د کمیسیون په د انتخاباتو قانون کې هغه سرغړونه ده او د هغه په اساس عزل کېدای شي، ځکه قانون د انتخاباتو کې د عزل موارد مشخص معلوم دي. نو اوس دغه کار چې شوی دی په څنګ کې دغه موارد واضح شوي نه دي چې نجیب الله احمد زی په کوم مواردو کې متهم دی او کوم قوانین یې نقض کړي دي، ځکه د کمیشنرانو خو دا مسؤلیت ډېر جامع دی په قانون کې. که کمیسیون کم کار دی مفسد دی، په دې کې اکثریت کمیشنران راتلی شي نه یو کمیشنر.
په مجموع کې د ریاست له مقام لري کېدل او د کمیسیون له غړیتوب لري کېدل دا دوه مفاهیم دي. کچېرې دی د ریاست ولتیا نه درلودله خو کېدای شي چې په کمیسیون کې پاتې شي، د ریاست لپاره یو بل څوک غوره شي، په بشپړ ډول د کمیسیون د غړیتوب لري کېدل هغه هم د یوې لویې پروسې په نتیجه کې چې دغه کمیشنران ټاکل شوي دي. آیا تاسو دا څومره توجیه کولای شي د لحاظ د عدلي او د اصولو او قوانینو پرانا کې
د حقوقي او قانوني نظر خو د توجیه وړ نه ده؟ ما مخ کې ویل چې دا قانون معلوم دی که د قانوني سرغړونه کړي د دې ترڅنګ چې د ریاست نه یا د غړیتوب نه لري کېږي باید عدلي ارګانونو ته معرفي شي ترڅو نورو کمیشنرانو ته هم یو د عبرت پند شي. خو دا تر ډېره حده ښکاري چې دا یو سیاسي مسله ده، ځکه په قانون کې ما تاسو ته ویلي چې د کمیشنرانو اکثریت مسؤلیتونه ډېر مشابه دي او که رښتیا دا لري کې که ریاست کې ضعیفه وي لومړی باید د ریاست نه لرې شي بل تن رئیس وټاکل شي. خو ګورو دا پروسیجر ډېر قانوني حقوقي نه دی، تر ډېره حده سیاسي ښکاري.
اسپین غاسه په د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دغه جنجالونو ته په پام سره مخکې هم داسې له مختلفو لورو اورېدل کېدل چې د حکومت مشران سیاسي اراده نه لري چې انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. دغه وضعیت په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې دغه راتلونکي انتخابات به بل اخره ترسره شي او هغه به شفاف وي کنه؟
د راتلونکو انتخاباتو په رابطه وایم چې په هیڅ وجه زه امیدوار نیم په درې دلیلو. تاسو امنیتي وضعیت وګورئ، موږ په کې هیڅ نوه پرمختګ نه لرو چې موږ ډاډمن کېدی او ښه انتخاباتو کولو ته. په سیاسي اړخ کې موږ هیڅ نوه داسې توافق نه لرو د سیاسي ډلو، سیاسي رهبرانو او د حکومت ترمنځ چې دوی ټول په یو خوله موافقه وکړي چې دا انتخابات څه وخت وشي، په څه شکل وشي، اصلاحات څنګه راشي. تر اوسه یو واحد نظر نشته، دی دا خپله یو معنی ده. او په درېیم ساعت کې په تخنیکي اړخ کې چکو کمیسیون تر اوسه هغه ګامونه چې اړین دي نه دي اخیستي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه چې ډېره اړینه او مهمه ده راتلونکو انتخابات ته، هم د تیارۍ په حساب هم د اصلاحاتو په حساب، تر اوسه پکې هیڅ قدم نه دی اخیست شوی. نو که په درې ساحو کې وګورو پرمختګ نه وي، په هیڅ وجه موږ نشو کولای چې مطمئن شو چې په وخت انتخابات به ولرو او هغه هم بیا شفافه او عادلانه انتخابات.
یوه ورستۍ پوښتنه داسې هم اوریدل کېږي چې کچېرې د ولسي جرګې، ولسوالیو، شوراګانو او دغه راز د راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات یو ځای ترسره شي.
زه فکر کوم که یو ځای نه، خو د دې لپاره باید واضح دلایل حکومت وړاندې کړي، کمیسیون وړاندې کړي چې که یو ځای کولی شي یا کوي، یا په کوم دلیل کمې ګټې لري دې مملکت ته، کوم سهولتونه موجود دي، فرصتونه او کبنی شي کولای، په کوم دلایلو. مشکل دا دی چې کمیسیون سره ډېر سیاسي برخورد کیږي. موږ څنګه اندېښنه لرو چې نوي کسان کټا کړو کیږي د احمد جی په ځینې کس کدام د سیاسي پروسیجر په اساس تعین شي، دا به لا نورم اعتماد د خلکو په دې پروسه باندې د منځه یوسي.
بله جانداد سپینغر، له تاسو نه یو دنیا مننه. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د وروستي اختلافاتو په تیره بیا د دې کمیسیون له ریاسته د نجیب الله احمدزی د لرې کېدو په باب نو خپل نظر او د غرض نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان جمهوري ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زیدی ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم صفی الله ستانکزی ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو کې د مطالب لوستلی او مهم ټکی اوروي.
د کارنیګي تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د ناتو په ماموریت یو څیړنه کړې ده. کارنیګي اروپا ډلې په انلاین خبرونه کې له یو شمېر څیړونکو پوښتنه کړې چې آیا ناتو په افغانستان کې ایثار پاتې که څنګه. د کارنیګي په خبرونه کې د کارنیګي د نړیوالې سولې د برخې د یو همکار فرانسیس زیبران په حواله راغلي چې ناتو په افغانستان کې ایثار شوی او د وتلو لپاره یوازې سیاسي لار لري. فرانسیس براون په یو څیړنیزه مقاله کې ویلي د ناتو دوه اصلي هدفونه له تروریزم سره مبارزه او د کډوالۍ د کړکیچ هواری په یو باثبات افغانستان پورې تړاو لري. اخوا کارنیګي یورپ په دې مقاله کې د یوروایشیا مرکز له مشر فریزر کامرون هم خپل پوښتنه کړې ده. کامرون ویلي ناتو له کلونو راهیسې په افغانستان کې ایثار ده. کارنیګي یورپ خبرونه د یوروایشیا مرکز د مشر خغلی کامرون په حواله دا انتقاد خپور کړی چې ناتو له منسجمه تګلارې او د پوځي حضور لپاره د ملکانو له قوي ملاتړ پرته په افغانستان کې ایثار پاتې ده. کارنیګي یورپ خبرونه په داسې حال کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله په افغانستان کې ناتو ایثار بللی چې د شمالي اتلانتیک تړون ناتو دفاع وزیرانو تیر او نه افغانستان ته د 3000 تازه دمه سرتیرو د لیګلو پریکړه وکړه. ناتو له افغانستان سره د هر ډول همکاریو لژمنو یو ځل بیا ډاټ هم ورکړ. نیویورک ټایمز ورسپارنې د وسلوالو طالبانو د رژیم له سقوط 15 کال وروسته د افغان نجونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. نیویورک ټایمز د بشري حقوقو د څار د یوې مشر څېړونکي هیدربار مقاله خبره کړې چې د افغان نجونو ژوند یې انځور کړی. هیدربار د خپلو همکارانو په ملتیا په افغانستان کې له 240 نجونو سره مرکې کړې چې ډېره برخه په معارف سرخیږي. نیویورک ټایمز لیکلي د افغان حکومت لخوا د خبرو شویو شمیرو په اساس 3.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي چې 15% نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو څار د مشر څېړونکي ویلي اکثر افغان نجونې د درس ویلو لپاره مبارزه کوي او یو شمېر کورنۍ هم شته چې د خپل نجونو د زده کړو لپاره خارونو ته کډه کیږي. نیویورک ټایمز د هیدربار په حواله ده هم لیکلي چې د 12 تر 15 کلونو نجونو 2/3 برخه د ښوونځیو پریښودلو ته اړ ایستل کیږي. هیدر ویلي 20% نجونې د لیک لوست وړتیا لري خو دا فیصدي په هلکانو کې 6.5% ته رسیږي.
ازادي رادیو اوري د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کابل بانک د څنګه تړل کېدو خلک به تیر بیا دولتي مامورین او د امنیتي ځواکونو غړي د تنخواو د ترلاسه کولو په برخه کې لډي رستون سره مخامخ کړي دي. دغه بانک له نږدې شپږ میاشتې راهیسې چې پر تعمیر وسلوالو برید کړی او تر اوسه تړلې دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د خپل تنخواګانو د اخیستلو لپاره مجبور دي چې خوست یا لوګر ته ولاړ شي او ټول پیسې هم پر لارې لګيږي. داوود تپانی نور حال راکوي.
دا پکتیا مامورین، پولیس، خوونکي، د نړیوالو ادارو کارکونکي او سوداګر په پرله پسې ډول په دغه ولایت کې د کابل بانک له نشټوالي ځوریږي او په ګاونډي ولایتونو کې د پیسو اخیستلو پر مال لستونځو سره مخ دي. یو شمېر کسان چې درې ورځې وړاندې خوست د کابل بانک څخه د خپل معاشاتو اخیستلو په موخه تللي و، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
زه سرباز ګل محمد پکتیاوال د پکتیا ولایت وسیدونکی یم. د اول افزې سرباز په ګردیز کې کابل بانک چې دا اغه تایا چی انفجار یې کړی دا بالته مشکلات لرو. دومره ماشی مونږشتانه چې مونږ کرایې په کوچه خوست راشو غو په ټولو کې اوخره چې کومه ګردیز نه راوړو او اوس دغه د دلته راغلی. اوس مونږ سره دومره پیسې نشته چې مونږ یا هوټل کې خرچا پوکو او دلته ماش نشته، مجبور یو چې یا بستر ولاره یو کلاړ شو.
یا دلیت شپه وکړو او خوست تراغله له خوست د بانک خراب ده نه دی ګردیز بانک کال کې ګینه دی خوست لوګر کې خو اغل ته خنه در کې اغل ته دي چې کار تیریت کې وخت تیر وي ته چې یار وخت په تیر د بدل تاسو ته ماشنه در
زری د پکتیا اوسیدونکو هم پرونی کې زغلی یو د سات کارو سي د سات کار بیا وي کار پری دی اوس هم ونه ورته ورته را کړل مشکلات سره مخامخ یو ولاسي
نوم می عبدالغفور دا منگ تا پا پکتیا که ماش نره که ایسی لار تو تا سوردو علا سیل تا تا سا ماشونه نسته دی اغیی جینا منگ راغلو لگرده ندوم را تکلیف هم در تاول که تقریبا پینسو هم کرا ورکوش دلتا راول تا بان خرابه دا دا منگ اغیر مشکل دا بدالیس او گرده نخوست راغلو خود خدا تیمینی بان خرابه دا ویسیتم خرابه نوست
دوی دا همویل چه ماش دا موتر و پا کرایو و پا خوست که دا پاتکی دو پر لگختون و مصرفه وی او لگرن و ستونز و سرمخ دی یو شمیراغ کسان چه دا پکتیا لولسواله مرکز گردیز تا و لدید زای چه دا لوگر مرکز پولی علم تا لکابل بانک چه دا ماش تر لسکی دو پا مخرا غلی وای
نومی عبدالکدی دا پکتیا ولایت مرکز گردیز لوگر ولایت را غلی مکابل بانک دی پارا مشکل دی پارا باس داغا جی ورور پویس داخل نپر رازی باس بندر لاس کنی والی وی امک توایی چه دا روپی نسا دیسی رواسی لس بجی راسی اولس بجی راسی باس بیر تلار سو پویس داس نسل لی پوی فلی چه پکتیا دا بیر تلار سو بیس آبات راس پویس کریاو حساب کتاب گور را بزا مشکلات گور را پویس آغل تا چه وارس پویس آغل تا رسی های چه انتحاری سوی با کابل بانک حساب کتاب سوی در را پویس کابل بانک بستا در را
نمی بسم الله دا پکتیا ولید احمد با ولسوالی سخا دی پا لوگر ولید تا دی ماش دی پار را خلی ما استاز دی مموزوی و پا علی لسکیم او دلتا موگا مراجین را غلی و دلتا دوی مکتوی سی دلتا داخل تا اجازه نستا و پیسی خلاصی دی موگ بسا بازی بیار از اون موگا تقریبا دری سوار پی دی موگا رسوالی تا کرای دا و ولایت تا سلوشل روپی افغانی دلتا کرای دا
یوازی دا غچو کسان ندی چی دا کابل بانک لستونزو شکایت کوی دیر شمیر نور کسانم لامده ستونزی سرلاس و گریوان دیو دا بحرانوی دارو کارکون کی بیاوایی چی دیر وقت پا لوگر و خوز که دا دالر و نور کولم دا دوی لپار مشکل جوڑ کردی دا پکتیا ولایتی شورا وکیلان و مدنی فعالان دا ستونز جدی گرنی و پا دی نظر دی که چیر دا کابل بانک مشکل پا دی و نی که حل نشو خای پا نگدی راتلون که با خپل غک دا سولیز و مزایرو للاری پور تکدی دا پکتیا کابل بانک مسئولین وای چی دوی دا بانک جوڑی دو او زای تغییر او تبدیل طولی چار خلاصی کدی او دیر جر بخپل کارون پیل او دا خلق ستونز آواری کدی خو نگدی یوامی اشوران دی دا پکتیا والی ویان دا عبدالله اسرت آزادی راڈیو تا دا دی ستونز آواری دلو دا سجمن کدی و چی پا یوو نی که با بانک چار پیل کدی دا پکتیا کابل بانک چاره هغه وخت وتړل شوې چې د تیرې روژې میاشتې په پیل کې پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ او ګڼ شمېر ملکي او نظامي کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یوې نوې سروې له مخې افغانستان له عراق وروسته د تروریزم دوهم ستر قرباني دی. دا سروې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ خپره کړې او په 2016 میلادي کال کې د تروریستي ډلو فعالیتونه او حملې څېړلې دي. تفصیل د فرشته جلازی په راپور کې.
په روان میلادي کال کې د تروریزم په اړه په نړیوال رپورټ کې ویل شوي چې په ټوله نړۍ کې 15,603 په تروریستي حملو کې وژل شوي. په رپورټ کې راغلي چې افغانستان، پاکستان، نایجیریا، سوریا او عراق د نړۍ هغه 15 هیوادونه دي چې تیر کال د تروریستي حملو له امله سخت زیانمن شوي او تروریستي فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې د تروریزم انځور ډیر پیچلی دی، ځکه وسلوالو طالبانو تیر کال پر ملکي خلکو حملې کمې کړې خو د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګ ته یې شدت ورکړی دی. د رپورټ په حواله د 2018 میلادي کال له اپریل راهیسې د افغانستان پر زیاتو ولسوالیو وسلوالو طالبانو واکمني ټینګه کړې او د 398 ولسوالیو په 90% برخه کنټرول لري. په رپورټ کې افغانستان تر عراق وروسته دوهم هیواد دی چې د تروریزم له امله زیات خلک پکې وژل شوي او وایي چې تیر کال 18,000 کسان د تروریزم قرباني شوي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په رپورټ کې ډېره خوشبیني د نایجیریا د وضعیت په اړه څرګنده شوې او ویل شوي چې په هغه هیواد کې تیر کال د بوکو حرام تروریستي ډلې فعالیت 80% کم شوی دی خو د داعش فعالیتونه یې زیات ښودلي او راغلي چې په عراق کې تلفات د داعش د حملو له امله 30% زیات شوي وو. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ ویلي چې داعش تیر کال په سوریا او عراق کې زیاتې سیمې بایللې خو له ډېرې ناهیلۍ یې د ملکي خلکو وژلو ته شدت ورکړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې ویلي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر پرمختللو هیوادونو کې د داعش فعالیت کمزوری شوی دی. رپورټ وایي په وروستیو دریو لسیزو کې تیر کال د مشارکت او پراختیا سازمان په غړو هیوادونو کې تر ټولو زیاتې تروریستي حملې وشوې. د یادونې وړ ده چې په رپورټ کې پر امریکا د سپتمبر حملې په ترکیه او اسرائیل کې حملې نه دي ګڼل شوي.
او اوس به حمله اسمت سروان واوري چې په هالند کې یو لوی پل دی نوې ټکنالوژي په مرسته جوړیږي.
څیړونکو په دې کار پیل کړی چې د پرنټر په وسیله د نړۍ تر ټولو ستر پل جوړ کړي. دا پل د پل به چې په هالند کې جوړیږي تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ شي. د هالند سټارت آی پی کمپنۍ د صنعتي روباټونو په وسیله د نړۍ دا تر ټولو ستر پل په پرنټر جوړوي. د پله په درو کې یوه برخه وسایل جوړ شوي او د روباټونو په وسیله سره وصل کیږي. روباټونه د پولادو نری څادرونه پر یو بل ږدي. اټکل کیږي چې دا پل د 2013 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. تر اوسه پورې د دغه پله د اوږدوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. حاضر د مدنړۍ تر ټولو اوږد پل د چین دانیانګ پل دی چې نږدې 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د پلازمینې پیکینګ او شانګهای ښارونو ترمنځ په لاره کې جوړ شوی دی.
او سم په مو کړی دي ساده څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد زید ولسمشر د امر لمخې له دندې انګوښه شو. نجیب الله احمد زی پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې یو شمېر کمیشنرانو د ولسمشر د دوهم رسیال محمد سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د دې د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کونړ او ننګرهار کې له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې د پاکستان د توپونو ځواب بیرته په ډزو ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سبا په کاناډا کې د هالیفاکس سکیورټي فورم په نوم په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه واخلي. نامعلومو وسلوالو 15 تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د اروپایي پارلمان غړو په غوڅ اکثریت یې ولایحه تصویب کړه چې په هغې کې ګرجستان، اوکراین او مولداویا ستایل شوي چې اصلاحات راوستې دي. د روسیې ولسي جرګې یا دوما په غوڅ اکثریت یو قانون تصویب کړ چې له مخې حکومت ته اجازه ورکړې ده چې هغه رسنۍ په نښه کړي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. او روسي پوځي چارواکي وایي چې روسي الوتکو له اوږده سفره وروسته په سوریه کې پر داعش بمباري وکړه. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې به هم لوستل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هېروي. د خبرونه دوه مینې مې تر رسیدلې 219 پروګرامونه در تخبرو. د جون پشي بو کې مو د ځل د ژمی لپاره د میوو د وچېدو په اړه نور معلومات راغون کړي دي.
د وړي دوه میاشتې بیا زر ډالر واسي د باغ نه او بیا یې کورته راوړي. بیا یې مثلا په بمب باندې چې لمر ته کښته کوي.
یوه عادلانه محکمه څه ډول محکمه ده؟ په دې اړه د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې نور معلومات ترلاسه کولای شئ. خو مخله دی چې د جون په شیبو کې پروګرام ته ور ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2290 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه عرب صاحب. زه هم خپل سلامونه ونیکې هلي د زدي رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. ک لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقله او بي طرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل تویل کیږي. او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پریکړو ته د یوې وړه خپلواکه بېطرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت ته ویل کېږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی؟
څنګه چې ما ویل چې عادلانه محکمه یعنی په یوه بېطرفه محکمه کې د خلکو د قضایا د خلکو د قضایاو حل فصل ته ویل کېږي، نو دا عادلانه محکمه یا د عادلانه محکمه دایرول ډېر زیات اهمیت لري د عدالت په تامینېدو کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې او له دې جرم په کولو کې، یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کېږي هغه بره لوي له دوی چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کېږي او ټول انسانان له اشتباه نه خالي نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کېږي دا په دې معنی نه ده چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کېږي بیا هم بعضي حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بیګونه خلک یا د یو بیګونه نفر د محکمه کېدونه ډاډه کوي، یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوو موږ کولای شو چې بیګونه خلک له محکمه کېدونه وژغورو. او دویم دا چې د قضایو په چټکتیا کې مرسته کوي، یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایو حل فصل ډیر په اسانۍ باندې کېږي او ډیر وختګیره بنوي، ځکه لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې کچرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وضع کړي او دا اصول په خپل سمه طریقه باندې عملي نه سي، نو د قضایو د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضیو د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د عادلانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عادلانه محکمې بیلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي؟ هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په دریو بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کېږي دا لزانه درې بخښ لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کېږي او د پولیسو لخوا نیول کېږي، یعنی هغه وخت چې یو نفر مظنون ګڼل کېږي، بعضې حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي. او یا بعضې اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي. او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر که مرتکب شي په یو جرم باندې ملزم ګڼل کېږي، نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي؟ باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي. د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو، اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي د ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي، یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسی. څلورم هم د قانون په خاطر نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه، یعنی کله چې یو جرم مثلا زبه یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما که سبا یو قانون وځي سی او دا وایي چې چای چخل جرم ده، نو هغه قانون ما نسی کوي چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې لدی چې دا قانون نشر سی او خلکو ته د دې قانون اما په هوی وسی دا عمل کړی ده، نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر لباد نه او د قانون له موضوعاتو نه د په هوی باد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ راځي، تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکوم نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته کولو سرته رسولو سره محاکمه کړو، تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي، هغه ته باید وو پوهول سي په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې دی نیول کیږي. دریم د خاموشي حق ده، یعنی هر څوک کله چې د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي، هغه کوي سي چې خپل جرم باندې اعتراف و نه کړي او چوپ وسي، او هیڅوک نسي کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل و نه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي، او هیڅ څوک نه لري چې افراد هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅ څوک نسی کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندې کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅ څوک نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجع چې سرانولي او محکمه دي کوي سي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي. او هغه اصول چې د بالا محکمې د محکمې په وخت کې بیا هم باید رعایت شي، یو د محکمې مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي، او په قانون کې هغه محکمې ته د خلکو د قضایو د رسیدګي کولو حق ورکول سوی. نه دا چې هر سهرۍ محکمه یا هر محکمه چې هر څوک غړي ته چا برک قضاوت کړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته د چې د محکمو د وظایف او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علنی دایرې دو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایرې کې باید علنی وسی، مګر هغه بعضی استثناءات چې په قانون کې هغه تسری شوي دي چې د هغو په استثناءاتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوای سي چې په پټ ډول دایرې سي، اما نور ټول محکمې باید په علنی ډول دایرې سي، او حکم د محکمې باید په علنی ډول ټولو دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي، او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله راوړو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ول سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامع کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وځ کړی دي. او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوي چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو، چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي، او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضاتو لخوا رعایت شي. او بل بعضي خاص قوانين هم موږ لرو، لکه د شکنجه د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې د شکنجه منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو کې بعضي ضمانتونه راغلي. د افغانستان د جزایي مراجعاتو په قانون کې عدالتانه محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې له د عدالتانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي، او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عدالتانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه د بلګې په تور مونږ کوي چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یو لسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بی ګناه ګڼل کیږي تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لحظه کې نسو وایو چې دغه نفر حتماً مجرم ده یا دغه نفر حتماً جرم کړی. تر څو چې عدالتانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوای شو چې د نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغه نه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویا شو، ځکه چې په هغه باندې یو شک سوی ده، یو زن سوی ده، او تر اوسه دغه جرم پی ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس دغه په خلاف باندې وکوي چې بعضی دلایل منځته راوړي، نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي. او کله چې دوسیه سانوال ته ولاړ سي، په هغه وخت کې نفر متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوی چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولاړ سي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوی چې یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقونو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالتانه محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوی یو نفر ته مجرم وایو.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د اکثره شنو میوه د تولید وخت د اوړي موسم وي، خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوه غم خوړلې؟
هغه بیا داسې چې تناوونه ورته باندې کړی وي، تناو باندې پسی راچو، جالب سیر په ورچو چې مچو میاشه دا شي پکې نه.
دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم سپین وي، او هغه وخت کې خو وچ وچ نه رسه خوند هم خوي.
دا انګور بیا چې دې د ابجوش د پاره ډیر ښه و چیږي، او په دغه کلونو کې دغه صادرات د پاکستان، هندستان او
کله هم د ژمي موسم لپاره شنه میوه وچه کړي. کوم وچه کړي وی له کومو طریقو مو کار اخیسته او کومې میوه مو وچه کړي دي، دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ ژوند شیبو کې خبرونه کې به یې درته ځواب کړو. او په خبرونه کې به د افغانستان د بیلابیلو سیمو د دودیزو میوو د وچېدا په اړه هم خبر شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنې میوې د وچولو دود له هغه وخت پیل شوی لکه نه چې انسان په ژمي کې د میوې لکه مخ سره مخ شوی دی. کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې وو، نو هڅه یې وکړه چې د اوړي میوه ژمي ته هم وساتي، او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړیو موسمونو کې ځانګړي شنې میوې وچیږي چې هر سیمه پکې یو خاص نوم لري. د بغلان پوهنتون استاد شیرګل شینواره وایي چې په افغانستان کې انګور، زردالو، خربوزه، انځر او یو شمیر نورې شنې میوې وچیږي، خو دوی د سیمې خلک په اوړي کې خربوزه وچوي.
خټکی وچول هغه داسې دی په پالیز کې خټکی کری کوم خټکی چې زیات پوښ شوی وي هغه چې کله موږ راخلو یا هغه خټکی چې جلاپانې نه اخلي بیا یې کور لپاره جدا کوو هغه خټکی یا بالخصوص همدې وچولو لپاره جدا کوو هغه خټکی داسې وي چې هغه سر هغه ډېر خوږوالی له مخې نه هغه سر نه کټ کوو په چاړه هغه بیا داسې چې تناوونه ورته بند کړي وي تناوو مانې پسې راچو جالب سیره پیور اچو چې مچ او میاشه دا شی پکې نه ني کله چې وچ شو هغه راټولو بیا یو ځای کوو په خلطو کې جګو تر څو پورې چې محفوظ پاتې شي.
نوموړی وایي چې په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خواږه خټکی نه وچوي. دا چې د دوی په سیمه کې توتان څه ډول وچیږي هغه وایي
توتان خو نو معمول دی هغه کومه ونه چې د توتو وي او چاته معلومات چې دا توت نیسي هغه لاندې هغه ځای کاګل کوي هواروي چې تر څو خاوره ونه لري کله چې دا توت را طبیعي شمال سره راغورځي یا که څوک دوی راڅنډي نو دغه توت په همدې هوار ده کې غورځېږي کله چې توت وغورځېږي همدلته پرېږدي هغه باندې څوک ګرځیم نه هغه ته څوک نږدې کېږیم نه که څوک یې خوري هغه ځان ته ځولۍ کې تازه را اخلي.
د ده په خبره چې کله توتان وچي بیا یې راټولوي او په جالیو کې اچوي او د ژمي په موسم کې ترې استفاده کوي. د کندز ولایت اوسیدونکی زاهد هیوا بیا وایي چې په کندز کې د وچولو یا کاغ لپاره خټکی معلوم وي او هر خټکی د وچولو نه وي.
خټکی چې کله ورسی یالته د وچولو خټکی او د خوراک خټکی او د تجارت خټکی بیل معلوم وي. کندز کې چې خټکی کیږي د ځان لپاره بیل خټکی کوي د پلور لپاره بیل خټکی او د کاغ لپاره بیل خټکی کوي. هغه خټکی د کاغ د وچولو لپاره خوي چې هغه حجم نه غټ وي او په هغه وخت سره نظر نور خټکو ته لږ دی خوند زیات نه وي. نو دا خټکی چې وچ کی دی خواله دا وی چې دا کله چې وچ شي رنگ هم سپین وي او هغه وخت کې چې وچ نه رسته خوند هم خوي او کوم خټکی چې ډېر خواږه وي هغه چې وچ شي رسته وچېدونه دی خټکو رنگ توریږي او چې جمی کې بیا راخلي هغه وخت کې دا د رقم تریخ خوند کوي هغه ډېر خوګوال نه رقم تریخ شوی وي هغه د خطر خټکی وچې چې هغه وخت کې نه خړل کیږي.
خټکی به بهرم چې تزي خرڅ د پاره دا وچ شي
وچ خټکی خپل چې په کلیوال سیمو کې ډېر کم خلک دي چې هغه د خرڅ د پاره ولي کور ټول د کورنۍ د خطر کې خو لزنه محدود کسان شته چې هغه یعنی محدود کورنۍ شته هغه بیا په پلاستیکي او لیګي خارون ته ممکن بهر ته هم لاړ شي. اوس مثلا کابل خار کې د سرنګونو په چرازي پلاستیک بند دي چې موږ ډېر قیمته هم وي دا هم نه خلک دي چې د همدغه کار ته کار ولې دغه ته دغه پیسې ګټي.
خاغلی زاهد وایي چې د شمال په یو شمیر سیمو کې انګور هم وچیږي چې یو من یې له زرو افغانیو نیولې تر دریو زرو رسي او په کلیوالو بازارونو کې د یو کیلو وچ خټکی بیا له 2500 افغانیو نیولې تر زرو افغانیو پورې رسي. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی زبیح الله وایي چې د دوی په سیمه کې بزګران زردالو وچوي او بیا یې د ژمي په موسم کې خرڅوي.
د وړي دوه میاشتې بیا زردالو راوباسي د باغ نه او بیا یې کورته راوړي بیا یې مثلا په بوم باندې اچي لمر ته کښتۍ کوي موږ کښتۍ ورته وایي او خسته کې د باسي ځان ته او کښتۍ تر پال باندې یوه شپه دوې شپې یا درې شپې لمر ته مرته چې چار وخت وچې شوې بیا جمعي بیرته سره زردالو دي چې هغه ته وطني وایي او د امیري زردالو دي سپین زردالو چې دغه دواړه مثلا هلته کېږي همدغه نه کښتۍ جوړېږي.
کومه یوه ښه راځي چې کوالټي ښیي
په دې مثلا اتروپي نظر باندې خو بیا اصرخې دي او د نورو بازاري خلک چې دي هغه بیا سپین خوښوي چې خواږه دي
چې خواږه دي کله چې دا وچ کوي بیا یې خرڅوي که نه یوازې هملته
نه نه بازارو تر چې مثلا غزني ته زیات دي هلته بیا خرڅېږي.
او قیمتونه بیا څنګه وي؟
قیمتونه مثلا من 650-700 روپۍ او ته دوی جګ نه لیدلی تر اوسه.
دی وایي که څه هم د وچو زردالانو بازار په افغانستان کې ښه نه دی خو یو شمیر کښتۍ خارج ته هم ځي او هلته ځانګړی بازار لري. د پکتیا په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې هم زردالان وچول کیږي خو دلته یې د وچولو طریقه ځانګړې ده. د همدې سیمې اوسیدونکی بلال زازی په اړه وایي
موږ په سیمه کې چې کله زردالو وچو اول دوه منځه کوو د باغ نه چې راوښ کوو دوه منځه کوو یو بام ته په یعنی په منګه پر ورځ کې یو ساعت لمر تک دوه نه او بعد هغه نه به سیری در دوزه کې چې یو خو دی هغه نرم پاتې کیږي کنه او بل خوګام راځي او د منګه دی هغه لکه د بازاري من زردالو سره منګه ډیر فرق لري کنه او ځینی زیړی وی ځینی سری وی خو قسمه قسمه وی یعنی منګه خلک هغه ډیر خوخوي
به څنګه استعمالوي
بیا دغه زردالو چې کله مونږه کیخته ورته وای دغه چې هغه کو بیا دغه مونږه په اوبو کې هغه کو دی ماشینه او باسو بس همدغه سي په کاشه کې باندې خورو او یا همدغه سي هغه کو کنه دی ډوډۍ سره
او نور څه شي مو چې ملته
نور ال د مونږه یو قسم لکه شمه درته لري مونږه ورته رغنجا وای کنه هغه چې کله مونږه وښو هغه د خسته کو سره وچو هغه بل مرکه په سیر کې دغه سی وچو
دی وای چې د دوی کخته ډیر بازار نه لري خو یوازي په پکتیا کې پلورل کیږي او یا هم میلمنو ته د توفی په ډول ورکول کیږي د هلمند ولایت اوسیدونکو فریدون وای چې په هلمند کې یو شمیر بزګر توتان وچوي دا چې څه ډول هغه وایي
هلمند ولایت کې دوه ډول توتوي چې هغه یو سره توتوي او بل سپین توتوي خو د سره د څخه عموما خلک استفاده نه کوي ځکه چې دا خوند د مزه نه لري لکه څنګه چې دا سپین توتوي او د دغه د لپاره وچولو د لپاره بیا د سپین توتان څخه استفاده کوي اکثره د سوي چې هغه ساو کې توت کښته په ځکه مرال بيږي کم ځکه یو څه ورته صفاوي هغه توت بیا خرابیږي نه هغه د همداسې وچیږي او که نوې دوی دغه توت چې کله دغه څخه وڅنډي د یعنی دغه کې ټولې کې بیا هلته یو ځای لمر ته ږدي او هرهوي د په واسطه سره یا په یو خونه کې ږدي چې که لمر نه وي مالته دغه کیږي وچیږي دوی خپله
دی وایي چې د توتانو له وچولو وروسته وچ شوي توتان په وچه هوا کې ږدي که چیرې په کومه خونه کې هوا مرطوبه وي نو توتان خرابیږي د کندهار ولایت اوسیدونکو زین الدین ابراهیمی وایي چې په کندهار کې انګور انځر او یو شمیر نورې میوې وچیږي
که څنګه په کندهار کې در لسو لا ډیر داسې انګور ستا ډولونه نو دا اوسخه یو د ابجوش دی چې په کندهار کې وچیږي او ډیر ښه صادرات لري د نړۍ مختلفې وادو ته ځي صادریږي چې یو ډول انګور سته چې د آیته په نامه یادیږي نو دغه انګور بیا چې دی د ابجوش دپاره ډیر ښه وچیږي او
د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی نور احمد چې اوس مهال په کابل کې اوسی بیا د انځرو د وچولو په اړه وایي
انځر لکه چې د نامه څخه معلومیږي انځر کله چې درخته کې پاخه سي نو بزګر یا دهقان را ولاړیږي دغه انځر شکی کله چې انځر یې وشکول په آزاده هوا کې د درو یا دوه ورځو لپاره پرېږدي کله چې د انځرو رنګ سور سي یا سرمایي رنګ پیدا کړي بیا دغه دهقان را ولاړیږي په ګوته باندې فشار ورکوي ورته چې لږ اوار سي یا پیت سي کله چې دا پیتیږي بیا ستنه راخلو لږ ډبل طرز نباسو دا د انځرو د مابین څخه باسو تو کله چې د انځر ته باندې څنګه وایسته د دې څخه یو متر یا یو نیم متر په اندازه یا دو متر په اندازه عامل جوړیږي کله چې دا کټار جوړ کړي دا کټار به د خپل کیږي بل ورځ آزاد هوا کې زړول کیږي د وی هفته د فار یا دو هفته د فار نظر په ضرورت کله چې د تجار غوښته نه وي چې انځر باید ملایم ډیر کلک نه وي نو بیا یو هفته یا یو نیم هفته کې یو کوی چې انځر باید ډیر کلک وسیږي نو بیا دو هفته درې هفته پورې دا انځر ضرور کیږي پس دا کې تر څو د ونش کیږي خشک سي هغه آزاد هوا وي کوم چې ځای منځي وي
دی وایي چې انګور خټکی انځر کښته او یو شمیر نور د سهار لخوا له چایو سره خوړل کیږي او یا هم یو شمیر خاصو میلمنو ته ورکول کیږي
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرونه از مو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده
سرگو بلا وقت ما جانا نظم